درنو دوستانو ستړي مشه اجملاندې مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونو کو. په بلوچستان کې وسلوالو کوټې څخه پیښور ته پر روان جعفر اکسپرس نومي اورګاډي برید کې د شپږم نیتی سرتیرو د وژلو او سل یرغمالو دا وکړې ده. د بلوچستان اعلی وزیر ویان شاهد رند مارچ په یو لسمه د ازادي رادیو مشال څنګه ته په لیګلی بیان کې ویلي چې په اورګاډي تر برید وروسته سیمې ته امنیتي ځواکونه او مرستندوی گاڑی روان شبی دی. شاهد زیاته کړی چې د سیبی په روختون کې بیړنۍ حالت اعلان شوه دی. له پاکستان نه د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکو وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دوی دا برید کړی او سل کسانی یرغمل کړی دی. په دې اړه وروسته نور تفصیل لرو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگټن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. نو مولیدا څرګندونه بیګا شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي.
موږ نسو کولای له هغې ډلې سره د اعتماد فضا جوړ کړو چې امریکایان پر ناحقه نیسي، تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو اوږد تاریخ لري او د افغانانو حقونه او اساسي اړتیاوې له پامه غورځوي. غواړو د امنیت شورا له غړو سره د دې ډله ییزې غوښتنې په برخه کې چې طالبان باید مسؤلانه چلند وکړي ګډ کار ته دوام ورکړو.
د جګ پوري امریکایي چارواکي همدار ازویل متحده ایالات د داعش ډلې د خراسان څنګه له پلو اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په چاره کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. میرمن شي پر طالبانو هم غږ وکړ چې اجازه دینه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د امریکا د متحدانو او نورو هیوادونو د امنیت د ګواښ لپاره تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د سفر پر مهال پرون له خپل سیال بدر بن حمد البوسعیدی سره د دوړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دوړخي زوړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویل چې د دوو چارواکو ویل د طالبانو حکومت او عمان د دوړخي زوړیکو نوې پړاو پیلي. د خړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندیدو لپاره د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې یو زر دوه سوه میټریک ټنه مواد پکې دي په تورخم او پیښور کې ساري پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلاب ځپلی او هغه چې طوفان ځپلی مرستو ته اړتیا لري. د اسرائیل پوز وایي چې تیر شپې د سوریې په جنوب کې پر پوزي مرکزونو او هغه ځایونو بمباری کړی دي چې وسلوال وسلې او پوزي تجهیزات پکې ساتل کېدل. اسرائیل د سوریې په قلمرو کې پر پوزي تجهیزاتو د حمله په دوام همدار از هغه کشفي تجهیزات منخه کړی چې د سوریې په جنوبي سیمو کې د هوایي کشفي ارزونې لپاره کارول کېدل. تر اوسه د دې بریدونو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته. او یو تازه ریپورت خی چې د نړۍ ډیر خلک له ککړه هوا تنفس کوي. واځي په سلو کې ولس خارونه د هوا د ککړتیا د مخنیوي اړوند تګلاري په پام کې نیسي. په سویس کې د ډیره د هوا د کیفیت د څار نړیوال مرکز په وسیړنه کې چې نن خبره شوه د نړۍ په یو سلو اته ډیر خارونو کې د هوا د کیفیت دارزونې لسلويخ سره سټیشنونو څخه د ترلاسه شو معلوماتو پر بنسټ وایي چې چاد، کانګو، بنگلاديش، پاکستان او هند د هوا تر ټولو چټاله ده. د ریپورت لمخې په هغه نو خارونو کې چې د هوا کیفیت تر ټولو خراب دي شپږ په هند کې دي او په سر کې بیا په شمال ختیز برنهایت خار دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبی وایي د امریکا او اوکراین ترمنځ د خبرو نتایجو ته هیله مند دی. د سعودي عربستان په قربتوب د خبرې نن په جده کې په پام کې دي. دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. په بلوچستان کې بلوچ بلتون پالو په یو ورګاډي برید کړی دی او د شپږتنو امنیتي سرتیرو د وژل کېدو او سلو نورو د یرغمل کېدو دعوی کړی ده. په دې اړه په جزئیاتو سربېره اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په لسګونو لاریو کې بار 1200 میټریک ټنه بشري مرستې د تورخم د دروازې د بندېدو له امله په سیمه او پیښور کې بندې پاتې دي. دا بم واورې چې په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د متحده ایالاتو او اوکراین خبري پیل شوې ده. اوکراین پاوز پر مسکاو د ډرونو پراخ بریدونه کړې دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر شپې له غونډې وروسته نه هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال د هغه وخت له مخې باید د طالبانو مشر او د سترې محکمې رئیس ونیول شي ملاتړ کړی دی. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د 15 دقیقې بحث تکرار هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوستانو وروسته به واورئ چې په تورخم کې د خوړو د نړیوال پروګرام سلګونه لارې بندې پاتې دي او دغه لارې کې هغه خوراکي مواد بار دي چې په افغانستان کې باید اړو خلکو ته ورسیږي. خو تر هغې مخکې ځو بلوچستان ته. په بلوچستان کې وسلوالو له کوټې څخه پېښور ته پر روان جعفر اکسپرس نومي اورګاډي برید کړی. د شپږ امنیتي سرتیرو د وژلو او سل نورو د یرغمل کولو دعوی کړې ده. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند د مارچ په 11مه د ازادي رادیو مشال څنګه ته په یو بیان کې ویلي چې پر اورګاډي تر برید وروسته سیمه ته امنیتي ځواکونه او مرستندوی اګاډي روان شوي. دی ویان زیاته کړي چې د سیبي پروختون کې بیړنۍ حالت اعلان شوه. له پاکستان څخه د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکي وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا برید دوی کړی دی. یادې ډلې ویلي چې دوی د بولان په دهادر سیمه کې د اورګاډي د پټلۍ تر لوزولو وروسته په جعفر اکسپرس کې ناست د امنیتي ادارو تر سلو زیات کسان یرغمل کړي او ولسی وګړي خوشي کړي. دې ډلې خبرداري ورکړی چې شپږ امنیتي سرتیري وژلې او که حکومت کوم عملیات د دوی پر ضد پیل کړي ټول یرغمل شوي کسان به وژني. خو د بلوچستان د حکومت ویان شاهد رند او نه هم کوم بل حکومتي او امنیتي چارواکي د بلوچ وسلوالو د دغې ادعا په اړه باندې څه ویلي. بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچو د ازادۍ غوښتونکو پوځ نومي وسلوالې ډلې تر دې مخکې پر مسافر وړونکو ګاډو او اورګاډو بریدونه کړي او له هغوی دندو ته روان پوځیان ښکته کړي او وژلي دي او یا یې هم یرغمل کړي. دا 2023 کال د نومبر پر نهمه هم په کوټه کې د اورګاډي په تمځای کې په بومي چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو او 350 ژوبل شوي وو چې مسؤلیت یې همدې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی وو. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه په تیر یو کال کې د بلوچ پلتون پالو ډلو فعالیتونه د دې تر څنګ زیات شوي چې په پاکستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه هم زیات شوه دي. زموږ غږ لاسادې راډیو ناوړی دوستانو د دې رپورت په اړه باندې چې نور جزئیات راځي د موږ په روانو خبرونو کې به یې اوري. موږ هڅه کوو چې په کوټه کې د ازادي راډیو د مشال د څنګه له خبريال سره تماس ونیسو او لاغه نور جزئیات واخلو. خو که ورسته په خبرونه کې بریالي شو خامخدر سره نور جزئیات شریکو وسم د افغانستان اړوند به مسلې تر ګرځو. د خوړو نړیوال پروګرام وای په لسګونو لاریو کې بار 1200 مټریک ټنه بشري مرستې د تورخم د دروازې د بندیدو لامل په سیمه کې او په خبر کې بند پاتې دي. د سازمان په ویل مې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي د دفتر په ویپانه خبر شوی ویل چې د مرستې په افغانستان کې اړمونه او زپل شو وګړو تر رسول کیږي. نور تفصيل په دې رپورت کې اورو.
د نولسمې پر لپسې ورځې لپاره د تورخم د دروازې د بندیدلو لامل د رامنځته شوي ستونزو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي که د دې لارې د بندیدلو لامل په وسلوخ لاریو کې بار 1200 میټریک ټنه بشري مرستې چې ټاکل شوې وه افغانستان ته انتقال شي بندې پاتې دي. WFP په دې اړه په یو اعلامیه کې چنن سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په ویپاڼه خبره شوې ویلي چې دا ستونزه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د فبروري په میاشت کې د رامنځته شویو سیلابونو او سختو ورښتونو لامل د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېر شتنه مړه او ټپیان شول. دغه ادارې ویلي د دغو افتونو لامل دغه کسانو د شمیر په اړه لا هم څېړنې روانې دي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د 3 فبروري په 28مه د وسلوالې نښتې لامل بند شو چې د WFP د لارې تر څنګ دواړو غاړو ته زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم بندې پاتې دي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې پروان میلادي کال کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په روسي او طبي پیښو کې ځپل شوي یو شمېر کورنۍ وایي له بعد اقتصادي وضعیت سره مخ دی او جلو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو سید پاچا ازادي راډیو ته وویل
زمو کوم باغونه چې سیلابونو ځپلی وو په خپل حال دي. خلک زیاتې ستونزې لري. ډېر خلک د اړتیا له مخې ایران ته د کار لپاره ځي او خلک دلته د نقدي مرستې ترڅنګ د خوراکي موادو مرستو ته ډېر اړتیا لري.
د
ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان د سیمې اوسیدونکو ملک یعقوب هم ورته نظر لري. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار د تورخم د اوسنی وضعیت په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنکړل، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي د تورخم دروازه لا هم بنده ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تورخم چې د فلال بند او دوړ خاص خصوصي سکتور په افتکاری او جرګه جوړه شوې ده. هغه جرګي او جلسه کړې ده، امید دی چې یو بل جلسه هم تر سره شي. نو فلحال د خلاصېدو لپاره کوم موافقه نه ده شوې، اما دا دی چې کوشش روان دی د دوړ خاص سکتور خصوصي استازو لخوا چې د دې لپاره د یو حل لاره پیدا شي.
نوموړي وویل چې په څو وروستیو ورځو کې سوداګرو او د سیمو اوسیدونکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول زیانونه اوښتي. د لنډې کوتل یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې اوس مهال وضعیت آرامه دی، جګړه نشته خو لاره بنده ده. د تورخم دروازه د تیرې فبروري د میاشتې په 28مه د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوه. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې د وی پوسټ په خبرګون کې تړلې، خو د طالبانو حکومت ویلي چې دوی په خپل خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له غونډې وروسته نه غړو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال د هغه وخت چې لمخې باید د طالبانو مشر او د ستري محکمې رئیس ونیول شي ملاتړ کړي. په دې اعلامیه کې چې بیګا خبره شوې راغلي چې په افغانستان کې اوس مهال ښځې او نجونې له عامه ژوند حذف شوي او غږ ډب شوی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دې اعلامیې ملاتړ کوي او وایي دا غوښتنه باید زر تر زره عملي شي. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
فرانسې، ډنمارک، یونان، ګیانا، پاناما، سویلي کوریا، سیالیون، سلوانیا او انګلستان هغه نه هیوادونه دي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاوي د نړیوالې جنایي محکمې د غوښتنې ملاتړ کړي. د غونه هیوادونو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له ناستې وروسته د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې د ملاتړ اعلان کړي. په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک دایمي استازي کریستینا مارکوس لانس چې افغانستان کې ښځه، سوله او امنیت په نوم د ګډه اعلامیې ولوسو وویل
موږ پر طالبانو غږ کوو چې سمدلاسه د بشري حقونو روانې سیستماتیکې سرغړونې ودروي، په ځانګړې توګه هغه تبعیضي پالیسۍ او کړنې چې د ټولو ښځو او نجونو بشري حقونه او بنسټیزې ازادۍ تر پښو لاندې کوي. موږ همداراز د افغانستان د مدني ټولنې د استازو، ښځو او د بشري حقونو د مدافعینو د غلي کولو یا ګواښلو هر ډول هڅې ردوو.
د اعلامیې په ټکو په افغانستان کې اوس مهال ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند حذف شوي، غږ یې ډب شوی او د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې له اتیا زیات فرمانونه او لارښوونې جاري کړي چې د ښځو او نجونو خپلواکي او ورځنی ژوند په نښه کوي. په اعلامیې کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د خصوصي او دولتي روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو د زده کړو او د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو کار منع کوي د هغو محدودیتونو زیاتوالی څرګندوي چې طالبانو د ښځو په حقونو لګولي. دې ګډې اعلامیې کې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ هم شوی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دغه ګډې اعلامیې هرکلی کوي. د ښځو د حقونو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه باید زر تر زره ترسره شي، داسې نه چې دا هم لکه د نورو پریکړو په شان باندې یوازې د کاغذ مخ باندې پریکړه پاتې شي، ځکه که چیرې دا کار نه ترسره نه شي او دا پریکړه واقعا عملي نه شي نو په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی. ورځ په ورځ خرابېږي، په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفي تغییرات راځي.
نړیوالې جنایي محکمې په تیره جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیول کولو د حکم غوښتنه اعلان کړه، او د اعلان پر مهال دغه دوه طالب مشران د بشریت پر ضد جنایتونو او د جنسیت پر اساس د زورونو په قضیو کې په لاس لرلو تورن کړل. خو له دغه اعلان وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په یوې منسوبې وینا کې چې کورنۍ او رسنیو خبره کړې وه، نوموړي ظاهرا د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وو دوی د لویدیځ او ختیځ له اختارونو نه متاثره کیږي. که څه هم د ښځو پر ضد د طالبانو ځپونکي اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو د طالبانو حکومت لا هم د خپلو پالیسیو پر دوام او د دې اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي. طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو په کور دننه یې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي دي.
روژې پر رسیدلو سره افغانستان کې یو شمیر خیریه بنسټونو بېوزلو لپاره د مرستې ځانګړي پروګرامونه پیل کړي. یو شمیر له دې بنسټونو چارواکي وایي دا چې په هیواد کې بېوزلي زیاته ده، ستونزمنه ده چې ټولو ته مرستې ورسوي، خو په خبرې خپلې سیمې او خپلو خپلوانو کې د بېوزلو لاس نیولی دی. په دې اړه جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د خلکو په پیو بسکټ او د وچه ډوډۍ باندې به روزماته ولا.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو د لاور د چپکتیا حوزوي روختون ته خپل ناروغ راوستي دي. د لاور وای خدا چې اوس د یو خیریه بنسټ لخوا د ناروغانو پایوازانو ته د روزماتي پروګرام جوړ شوی، لدی عمل ډیر وخت دی.
ډاکټر بس دواره ته ولي کلا پرچه به راغله نو د خاني وسپمنداله رشته دوام پر اخستی وي. د شي ډیر خوشاله وي ځکه دلته د موږ لپاره روزماتي کې ډیر سہولت ده.
د دې روزماتي برابرون کې د پکتیا ولایت اوسیدونکو د یو خیریه بنسټ مسول تلالي والدی خغلی لیول ازادي رادیو ته وویل
درته پکتیا مرکزی حوزه رختون کې دا تقریبا څلورم یا پنځم کال چې موږ مسلسل حاله روزه کې رازو، د دې خاطر باندې چې دلته پیوازان دي مریضان دي ورسره تقریبا دلته درې نیم سو څلور سو نه پر وی هر ورځ دوی راځي.
نو موږ زیاتوي دوی دوه ډول نورې مرستې هم لري چې په اړمنو کورنیو د وچی ډوډۍ او د لومړنیو خوراکي موادو ویشتي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ په پراخېدو سره خلکو سره د لاسنیوي او مرستې ګڼ خیریه بنسټونه جوړ شوي، خو په یو شمېرو دا تور دی چې ټولې راټولې شوې مرستې تر اړمنو نه رسوي. د خیریه بنسټونو تر څنګ ځینې قومي بنسټونه او ټولنې هم جوړې شوي چې یو محدود شمېر کسانو سره مرسته کوي. دا بنسټونه ډیری د دوی د بهر میشتو غړو له ملاتړ برخمن دي. محمد نسیم چې د یو قومي ټولنې له مسولینو څخه دی ازادي راډیو ته وویل
د روژې د رسیدو سره سم یو شمېر مستحق کورنیو ته د لومړنیو اړتیاو وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي، خو موږ د ټولنې د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
تلالیوال او محمد نسیم وایي کچېرې ورته فعالیتونه پراخ شي له ډېرو اړمنو سره به مرسته شوې وي. یو شمېر بېوزلې افغانان هم له خیریه بنسټونو او بډایه افغانانو د دوی د لاسنیوي هیله لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شاهد الله چې له کوڅو کباړ راټولوي د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او بېوزلي پراخه شوې ده. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما مشرې روزا اوتنبایوه پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي افغانان له جدي بشري ناورین سره مخ دي چې لاملونه یې څو لسیزې جګړې، د اقلیمي بدلون له امله طبیعي پیښې او بېوزلي ده. اوتنبایوه زیاته کړې چې په 2015 کال کې د افغانستان شاوخوا 3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د متحده ایالاتونو او اوکراین خبرې پیل شوي، د اوکراین پوځ پر مسکاو د ډرونونو پراخ برید پیل کړی دی. په تیرو څو ورځو کې روسیه هم د اوکراین پر تاسیساتو او ملکي اهدافو حملو ته زور ورکړی. د اوکراین جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د څرګند یرغل په ترڅ کې پیل شو. نور تفصیل له احمد تکل نور.
اوکراین نن سهار وختي د روسیې پر پلازمینه مسکو او شاوخوا سیمو د بي پيلوټه الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخه په دې حمله کې دوه کسان وژل شوي، اتلس ټپيان دي او د استوګنې ګڼ کورونه او تاسیسات زیانمن شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې د روسیې پر لور توغول شوي د اوکراین ټول 308 ډرونونه لمنځه وړل شوي دي. معلومه نه ده چې د دې ډرونونو ټول شمیر څو دا په تیرو څونیو کې پر روسیې د اوکراین تر ټولو لوی برید و. له مسکو او شاوخوا سیمو پر رسیدلو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې اصلیت یې نه دی تایید شوی ښکاري چې ډرونونه د استوګنې پر کورونو لګیږي. اوکراین د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. پر ټلګرام شبکې له اوکراین څخه په خبرو شویو ناتایید شویو ویډیوګانو کې هم د مسکو پر سیمو د حملو نښې ښکاري. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین پر ټلګرام شبکې لیکلي چې د هوایي مدافع ځواکونو هغه اویا ډرونونه چې د مسکو پر لور ویشتل شوي وو شنډ کړي دي. د دې حملو په ترڅ کې د مسکو په اصلي هوایي ډګر کې الوتنې ګډوډې شوې دي. د روسیې د هوایي ترانسپورت فدرال ادارې خبر ورکړی چې د دومودیدوا او ژوکوفسکي په هوایي ډګرونو کې الوتنې د لنډ وخت لپاره وځنډېدلې او وروسته د ونوکوا هوایي ډګر هم الوتکو ته د کېناستو اجازه ورنکړه. په عین حال کې روسیه هم په تیرو څو ورځو کې د اوکراین پر تاسیساتو او ملکی اهدافو حملو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو نن هم وویل چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو د روسیې یو اسکندر ام دولت غندای او نه او یا ډرونونه کشف او ویجاړ کړل. د هوایي مدافع ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې له 15 روسی ډرونونو سره د رادارونو تماس پرې کړی دی. د بیان لمخې د هوایي کشف دا عملیات د دنیپروپتروفسک، کیف، اودیسه او خارکیف په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوې دي. لبلې خو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د لارو چارو په اړه د بحث لپاره د سعودي عربستان په قربتوب په جدي خار کې د متحدو ایالاتونو او اوکراین د جګپورو ډیپلوماټانو مذاکرات نن پیل شول. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوی مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د اوکراینی پلاوی مشري د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې نن سهار خبريالان هغې خونې ته چې د امریکا او اوکراین پلاوی روغبر سره وکړ د لنډ وخت لپاره ورپریښودل شول. ښاغلی روبیو ویلي دي چې د دې خبرو نتایجو ته هیله مند دی. همداراز د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرماک چې په اوکراینی پلاوی کې شامل دی نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې له امریکایي پلاوی سره د دوی خبرې ډېرې رغنده پیل شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړي د روزګان ولایت کروندګر له دولت څخه د شنو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. بزګران او کروندګر له دولت نه غواړي چې د دوی د اقتصادي ودې لپاره شنې خونې ورته جوړې کړي. دوی وایي د ژمي پر اتک سره د سبزیو قیمتونه لوړیږي او د وسنیو شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوي نشي پوره کولی. نور حال په دې رپورت کې.
د اورزګان ولایت کروندګر او بزګران له دولت غوښتنه کوي چې د دې د اقتصادي ودې او د سبزیجاتو د شوال لپاره دي دوی ته شنی خونې جوړې کړي. دی وایي چې د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو قیمتونه لوړیږي او د شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نسی پوره کولای. د کروندګرو او د شاري اوسیدونکو په وینا کې چې رښنی خونې جوړې سي نه یوازې به د سبزیجاتو قیمتونه ټیټ سي بلکې د خلکو لپاره به د کاري فرصتونو زمينه هم رامنځته سي. د اورزګان ولایت دوه کروندګرو نیاز محمد او رازمال ازادي راډیو ته داسې ویل.
نو مجبور یي چې دا غنم به کړو ځکه غنم چې دی د یخ سره مقابله کولای سي. یخ پر هغه باندې کوم تاثیر نه لري او نور د سې او سوزکاری لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کو هغه په یخ کې موږ نسو کولای ځکه د دولت څخه موږ یو غشتنه دالرو چې مفتشنی خونی راکول سي په هغه وخت کې بیا موږ کولای سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کو ځکه پښنه خونه کې اوه نورمالې هر څه کېږي. هر کښ موږ لاسراولنه جنجر اوړلای سو ځکه سوزکاری پښکی کولای سو. دولت دا پاملرنه وکړي چې شنی خونی ورته ورکړي نو بیا په دغه شنو خونه کې او دغه سنه څو کوي چې هغه سلات وکړي او لاسراولنه ولري.
زموږ اقتصادي وازم سره پیوړ کیږي او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاری او شان اورل کیږي. دا موږ غواړو چې خپل حاصلات خپل کور د خپل خونی څخه دغه کو چې موږ شنی خونی جوړې سي. موږ شنه خونه پر لارې واچو د شنو خونو د موږ ته ارسه په ارزانه قیمت تمام میجواب.
د دې ترڅنګ د اورزګان یو وسیدونکو نصیر احمد هم د شنو خونو جوړولو ملاتړ کوي او وایي
کته کوم حاصلات موسم نه خو د شنو خونو په وایسته مشکولای سو هغه حاصلات مش په د کال په هر موسم کې تر لاسه کو. خاصتا غوښتنه مو دا د هغه مربوطه ارګانو څخه یا د مربوطه موسساتو څخه یا خاصتا د زراعت د ریاست څخه چې زموږ خلکو ته شنو خونی واکې د شهر په ځای کې د پر ساحو کې شنه خونی ورته برابر کی تر څو زموږ خلک یو په کار باندې مصروف سي بل د خپل کورنۍ عاید تر لاسه کړي.
اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په برخه کې یو مهم ځای لري. د نږدې واتیا سلنه خلکو اقتصاد په کرنه او مالداری پورې تړلې دي، خو د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو کمښت او د هوا سړه کېدل د کروندګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د دې ولایت کروندګر د ګرمۍ او نورو فصلونو د سبزیجاتو د تولید لپاره په شنو خونو تکیه کوي، خو په اوسني وخت کې د شنو خونو ظرفیت د ټولې سیمې لپاره اړتیاوې نسی پوره کولی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د دوی په هڅو سره څو شنې خونې جوړې سوي او په پام کې ده چې د سږ کال په جریان کې نورې شنې خونې هم جوړې کړي او د کروندګرو په واک کې ورکړي. د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وویل
خلق د پاسی کړی دی ستا خبر په ځای دی سمته وشتنه کړی دی سمته باید شنې خونې یا سړې خونې ته جوړې شي. په تیر کلو کې موږ جوړې کړې دي سږ کال هم انشاءالله امید لرو د وزارت څخه موږ وشتنه کړې ده انشاءالله ورته جوړې به شي.
د اورزګان کروندګر په یو آواز غواړي چې دولت کې د شنو خونو د جوړولو پروګرام پراخه کړي تر څو د سبزیجاتو تولید زیات شي او د دې ولایت د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اوس په هم لاړ شو کندهار ته. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وای سکل ل دې ولایت شاوخوا درویج زره ټنه انزر د شاوخوا 101 میلیون ډالر په ارزخ بهر ته صادر شوه دي. تفصيلي په دې ریپورت کې
په کندهار کې د وچې میوې د بستبندۍ مرکزونه اوس مهال انځر هین ته د صادرولو لپاره بستبندي کوي.
برابر چې موږ غنو یو دوه تین وخت
د یو بستبندي مرکز مسول جمیل احمد وایي سش کال د انځر صادرات شوو خو د ناروغۍ له امله حاصلات لږ وو چې همدا کمی د انځرو د بیې د لوړوالي لامل شو.
سش کال خو الحمدلله خو صادرات یې ښه وه، حاصلات یې په یو کم اندازه هغه یو څه مرضونه هغه باغو چې کړې وه یو څه کم وه، خو بیا الله پاک ډېر ښه بازار ورکړي، ښه صادرات یې ډېر ښه وه، نو ښه په پروش ورسېدل، انشاءالله ښه په ښه قیمت ووتله. غوښتنې مو نو دغه چې د دولت څخه چې د تجارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي، د لیې په داخل کې رقم د یو د پپلیکو ته یو بار کې د سنور ضرورت یې هغه ماشینري هغه ورته برابر کې او د نور یو دوه سره هم یو ارتباط ونیسي. نور یو دوه تم د زمر صادرات واسطي یوازې هندستان ته ځي یو کم کم یو دوبۍ تم ځي داسې یو څوک ته کې دوبۍ تم.
د کندهار او زابل د انځرو حاصلات شش کال د ناروغۍ له امله کم سوي وو. وس مهال د کنداري انځرو لوی برخه هین ته صادریږي، خو سوداګر وایي که حاصلات ډیر سي یوازې هین ته صادرات بسننه کوي. د عزیز الله او رحمت الله په نمونه د انځرو د سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د نورو هیوادونو بازارونه هم ورته خلاص کړي ترڅو د حاصلاتو د زیاتوالي پر مهال د دوی د محصولاتو قیمت ونل ویږي.
ساش کال چې ډیر جر خلاص و اصلي د اصل کمښتو ساش کال په انځرو جړی کړیو مراجع کړیو نو څه سره کم سی و موږ غوښتنه دادی چې باید موږ انځرو ته نور هم باید په نور ملکو کې هم باید مارکیټ ته پیدا شي باید خرڅ شي اوس یوازې و هندستان ته ځي
زموږ معلومه چې جی یوازې انډیا ته ځي نو چې نور ملکو ته صادرات وسی موږ په خوشاله کیږو چې نور مارکیټونه موږ ته خلاص شي نو په دغه موږ ډیر خوشاله کیږو. شش کال خدای و چې مرزونه کړیو دغه کم انځر کم و.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولین وایي سش کال د انځرو حاصلات او بی دواړه شوي. د یادې خونی مرستیال انجنیر عبدالباقی بنا وایي په تیرو نه میاشتو کې له کندهار څخه دروي زره 415 ټنه وچ انځر صادر شوي چې ټول ارزښت یې شاوخوا 101 میلیون امریکایي ډالر دی.
په دا تیرو نه میاشتو کې دروي زره 415 ټنه د دغه جملې څخه یوازې وچ انځر صادر شوي دي چې دغه ارزښت 110 میلیون 813000 او 813000 امریکایي ډالر کېږي.
د کندهار شاولیکوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړ کچه انځر تولیدوي، خو هر کال د وچکالۍ ناروغیو او د لارو د بندېدو له امله کروندګر او سوداګر سخت زیان ویني. سوداګر د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نوو نړیوالو بازارونو د منډلو ترڅنګ د صادراتو د اسانتیا لپاره لارې هم خلاصې کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي رادیو نه اوري. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. ور بیا پام وکړئ.